ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط دی چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوه هیل تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره شمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی شپنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولې شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیز نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10000 روپۍ د ګاز بل له باندې راغلو، 15000 روپۍ د کوز روپۍ د برق بل له باندې راغلو، دونه د اوبو هم دونه د پیټیسیل د هر شي بل نه دي ځکه نه ټول په پیسو کې او پیسې ماته لاسته نه راځي.
وزینه بیا په دې توانې د لیچې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړی چې تر یو حد د ژوند لګښت برابر کړي.
مارتول تر از کوچنی کلی به جوړوم بیا به په شکه مطلب خرصو ستابم یو څه لاس خلاصې په د پیسوز ما بم لاس خلاص دغه کارونه کوم یو څه می په خواز دا و بل د پاکستان ماجر سومز دم کړ.
نن پام دی اکلره گیګو ملتي مو کړی. درمنه وکړونکو له 2022 کال را په دی خو ګانشمیر افغانان د تړل شول چی خپل هیواد پریږدي او پردي سيته مخ کړی، ځکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول اکثره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبره دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دې په وینا مناسبه دند درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلای چې شپه او ورځ قربان دي تیر کړي. شاملا مقصودی داسې میرمن ده چې دام غړې په پاکستان کې وسیږي. هغه وایي چې لبات اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د وسیدلو قانوني اسناد هم نلري.
ویزانه نه یو پولیس هم زغری دا چې زما ماشومان د مکتب نه پاتې شو، کورس پانتون نه پاتې شو، سالنه وشتی خراب شو، دا مې ډېرې زغری خو دمونږ چېرته راغلو موږ بل البته زمونږ مونږ څه خبرې هېڅ هم ځان سره رانه وړو. افغانستان کښې خو بلد او مکار کښې د کور کار به مو مثال ماشومان نه واړه وو، مازدیګر وظیفې ته هم تلم، بړستنه هم ګنډلې د ځینې ځینو، خیاطي مې هم کوله، نو روزګاره نه پاتې کېدم. که نه کاریګر سړی چې روزګار شي هغه باندې ډېر سخته تمامېږي، تو ماشین مې درلوده، حیاتي مې کړې وه، مثال روزګار مې هم چلېده پرې باندې، ټول خو په پیسو باندې کې پیسې هم دغه نه پیدا کوو. که یو ځل څلوېښت زره کرا ورکوم، دې میاشت کښې دیارلس زره روپۍ د ګاز بل راباندې راغلی وو، نو شپږ نیم زره روپۍ ده، که اووه زره روپۍ ده د برق بل راباندې راغلی وو، دومره د اوبو هم دومره د پېټي سیل د هر شي بلونه دي دلته. که نه نو زه به د دې نه څه شی بچت وکړم چې زه مثال ماشین واخلم د خیاطي، یا مثال د کالینځلو، یا مثال د یخچال، چې دا هغه ضروري ضروري شیان دي، ټول په پیسو کېږي او پیسې ما ته لاسته نه راځي. زیاتره دوستان دلته شته چې مثال د افغانستان نه یا باغ لري، یا کور لري، یا دوکان لري، څه لري که نه، یا نور دوستان ورسره مرسته کوي. هغه پیسې چې دفتن ورته راځي، نو هغوی مثال خپل مشکل پرې حل کوي، یا ویزا خپل پرې واخلي، یا مثال یو دوکانو کښې چپس فروشي چې شی وکړي که نه، نو ما ته خو هغه نشته ده، نه راځي. نه افغانستان کښې څه لرم، کور مې درلوده، ګرو مې که هغه مې ټول په خېټه وغواړه، مریضي راځي، جوړي نه جوړي دا خبرې راځي، دغسې وضعیتونه دي. چې وخت کښې چې مثال کوشش وکړو چې ودر زوی ته مې وویل چې مال زویه زه به تا ته بولاني پخه کړم، یا چپس پخه کړم، یو څو مدلته د ورور مې لاړه خیر سره، د هغې هغه کراچۍ وه د چپس فروشي شیانو، نو هغه نه شي ویستلی، هغه چې وباسي هغه راځي د شاروالي والی موټر کښې اچي ورته وړي. درې دفعې تر اوسه زموږ کراچۍ وړې ده د مال سره، بې خپله مې لاړم کراچۍ مې تېنه را وړې ده، مال مال یې نه دی را کړی، ډېر خلک ځوروي. نه بس دغه مشکلات دغسې راځي، نو مریضان شو د یو سر نه پوهېږم چې آب هوا تاثیر وکړه چې شی د یو سر نه ټول مریضان شو، دا نه هڅه دومره یو نفر نه وو چې راشي وګټ اوبه د ستوني کښې واچي.
هغه مېرمنې چې کډوالې شوي دي وایي دوی ډېره هڅه وکړه چې په افغانستان کښې ځان ته د کار زمینه برابره کړي، خو دوی لیدل چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې کاري چاپېریال ورباندې تنګوي. مرزیه حفیظي وایي چې دی نور په هیواد کې کار نشوي کولی.
زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکوو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی وو چې بالاخره سړکونو ته د ګدایۍ لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول، دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل، او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کښې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کښې ډېر زیات زحمت ایستلی وو، او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلي وو. مثلا زما خور اتم سمستر کښې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ یې جیګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو، او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو، تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره همدغه خپلو تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور واړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کښې، نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کښې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې مواردو سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کښې کېناستو، یو نفر ضرورت وو چې باید مخکې کښېني، او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کښېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو، په منډۍ کښې سره له دې چې ایجاب موږ کړی وو، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کښې زموږ تګ راتګ دومره له سختیو سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پېژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو، او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي، او یا هم ګدایي باید وکوي. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ هم ممکن داسې سمې کورنۍ که واوسي شاید دوه وخته یې وکولی سي وخوري، ولې داسې کورنۍ هم پېژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولی سي.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزو او د قانوني اسنادو نشټون یو شمیر افغان میرمنې دومره په تنګ کړی چې په خبره دې تاړې شوې چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. دوی د طالبانو له ویرې خپلو ولایتونو ته نشي تلای، بل ځای ژوند پیل کړی او پټی ګرځي. یو میرمن چې له خپلو اولادونو سره هیواد ته ستنه شوې او خپل نوم او ځای نخي وایي،
د کور کرایه وا میاشت پوره کېدل یا نه پوره کېدل شي د کور کرایه والا د کور مالک به راتله زموږ دروازې به ټاکوله چې د کور کرایه راکړه. زما یو کوټه وه ماشل زره کلداره د هغې کرایه ورکوله. هغې څنګه کې د بجلی بل راتله، د اوبو بل راتله، لا د هغې سره د کور د ورځې څومره خرچه پکارې هغه وه همدغه زموږ د لاس نه یا زموږ د توانو نه نه کېدله. او څوک هم نه وو چې موږ سره زموږ په څنګ کې ودرېږي، موږ ته مرسته وکړي چې موږ حد اقل خپل د کور هغه او ورځې چې کومه زموږ ستونزې وي اقتصادي هغې سره رفع کړو، یا موږ واخلو خپله ویزه اپلای وکړو. همدغه ستونزې وي چې موږ مجبوره شو چې پاکستان نه موږ دلته افغانستان ته راشو، چې دلته افغانستان کې زموږ د حالات صحیح نه دی، زموږ سیکورټي ټیک نه دی، صحیح نه دی، دلته موږ په خطره کې یو، مجبوره شو چې راشو. هلته چې پاکستان کې لږ اوسېدلو په دومره مشکلاتونو کې موږ ژوند کوله، هلته هغسې ژوند و، په هغه ستونزې مونږ ژوند تېروله. اوس چې دلته راغلي مونږ صحیح ګرځېدی نه شو، بس راغلي او خپل په ولایت کې نه یو، راغلي بل ولایت ته مونږ ژوند کوو، ځکه چې هلته مونږ پېژندل زیات و. دلته راغلي په بل ولایت کې پټه، بس ټوله ورځ په ډیره دغه یرو باندې مونږ ژوند کوو. زه بهر نشم تللی، کار نشم کولی، زما بچی نشي وتلی، څوک هم نشو وتلی، بس دلته په یو ډیره سختۍ باندې خپل ژوند تېرو.
ځینې افغان میرمنې بیا په دې توانېدلي چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم په کور کې داسې کار پیل کړي چې ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په یاد هېواد کې کډواله میرمن چې د درې لونو روزنه ورلغاړې ده، ځان ته د کار برابرولو پاکله وایي چې دا سره له دې چې د طب په برخه کې درس هم وایي، کوچیاني کالي له خپلو نورو خوړلانو سره ګنډي او بیا یې خرڅوي. لدی میرمنې سره مې مارکا کړی په ګاډۍ سره اورو.
مجرات وکه وکه نن دا کار ډیر سخت ده. زنه دوستان وغو دا کارونه کوله، کوچانی کالی جوړوم، یعنی خیاطی مې شخه خیاطی زده، دا کار مې زده کوم. یو بل هم کار واغې ته مې یاد کړم اغه دا کارونه اخ کوله. ما ورته تر ازه بسم الله کوم، ورته به دا شان اخ خو کوچانی کالی به جوړوم، بیا به په شکه مات باندې خرڅو ستابم یوسه لاس خلاص پد پیسو، زما بم لاس خلاص پد پیسو دغه کارونه کوم.
ډیر ښه. درته وایم چې تر زده کړه دا امدا پاکستان کې چې ماجر اس وزده لیکره له خو دې زده و څه رقم
په خو هم زده و، یو سم په خو زده و، بل پاکستان ته ماجر اس ومزده وکړه.
څنګه یعنی په ماجرات کې کم وخت کې دا رقم د لاس ګنډل لکه تاسو چې کوي زده کی څوک؟
زما خو خیاطي ښه خیاطي زده و، لاس ګنډل و خمکه مې زده و، خو فرق لري کله چې یو شی زده سي بیا نو ته په هغه برخه کې هر رقم کارونه سوي کوي سي دستي زده کې درته هم سايګان دا ګونډيان سي دي هغه بیا دغه کارونه کې نه دغه بل اوسې پوړي نه جوړي دغه نور لسونه او خالي دا سر جوړي نو دغه سمې دغه بیا زده کړه سي دغه کارونه مې شروع کړه.
بله هغه وخت په قندار کې وی چې دی ګنډل مثلا مردانه خنونه دی ګنډل په قندار کې خوري مردانه خنونه هغه ته دی چې ګنډل
الله ته دا څه کار مې نه کړی، فقط هغه خپل شوق د پاره یو کالي یو لباس به مې جوړ کړ، خو ډیر کار مې نه کوي. خاطر دا چې د تیپونځي ماسیله و ما او په ځمن کې سر وظیفه ته ولاړم، ما پښین به پونتون ترالم، بیا به ما شام کور ترالم، کارونه مارونه مې نه کول سرشتي درته و.
پاکستان ته چلاړې څومره سختۍ سره مخسوي چې بلاخره دې ته مجبور اسوي چې باید په کور کې تلاسي ګنډل وکړي، دا هم اتمن مجبوریت نه کېږي، څومره ورځ سخت راغله.
خدای بخښلی بابا د مرګ وروسته زپات وسولم، چې ځنه سپورټولم، ځکه زه یو سیاسره ولم او په ځمن کې دې راته یاد کړسته سکه پته کې یاد دی هغه دې نو چا مصرف هم نه راکوي سرشتي درته وایم. خدای بخښلی بابا یو څه مصرف واغه می ساتلی وو، نو دغه وروسته په دې پوسن سوله مصرف ختمیږي، باید شاخوا چاته احتیاج نه سي، یعنی هغه خپل مسلک خو می پاته پاته سونو، زه مجبور سم سي باید داس یو کار وکم سي پاغه باندې هغه ګنټل او دغه خیاطي او ګلدوزي دا کار شروع کم، خپل ځان ته باید یو عاید برابر کم، یعنی حتی باور وکه هغه وقشه خون په میاشتو نه لیدلې، حتی هغه وچ ډوډۍ هم په دوه درو ورځو ولا کدا سي لیدلې، یعنی ډیر داسې وضعیت سره مخ شوم.
تر ټولو سخت حالت درته وې؟
تر ټولو سخت حالات هغه وو چې کله دلته دغه د مهاجرو کیسه یادېده، او متاسفانه زما ویزا اکسپایر شوې وه او زما سره پیسې دومره نه وې چې ما ځان اگزیټ پرمیټ او ویزا اخیستې وای، او په زمن کې ځان ته مې یو لاره لیکه برابره کړې وای، ځکه په وطن تګ هم مناسبه نه راته معلومه دي او دلته اوسېده هم مناسب نه و. په هغه ورځو کې یعنې ځان مې ډېر داسې کوي کړی چې باید یو لاره لیکه پیدا کړم چې خدای مکړه دې یو غلط استفاده ونه کړي، ځکه داسې خامخا خو خیر یو څه سره سره وې دي، خو ډېر دا د رشوت شو کې هغه مې ټوله ورکړه ماته پیدا کېږي، باید زه دوی ته لاس ځان ته لاس ورنه.
په دغسې وخت کې همت کول او له خپل لاس نه ګټل دا څومره مهم دي او څومره په درد دي ولګېده ستا ځان په عذاب کې، مګر لاس دې چاته ونه نیوه.
دا خو ډېر مهم دي، کله چې ته وغواړې چې ته یو ژوندی بشر یې، یو ژوندی بشر یې خدای پاک نعمت هاته درکړی دی، پوهېږم چې سختیانو سره به هم مخ کېږې، اما که چیرې ته دغه سختیانو ته ټیټه سولې نو ولاړې تمامه سولې، او که چیرې ته د سختیانو په وړاندې راپورته سې او مقاومت ورسره وکړې دوه چنده درې چنده قوت پیدا کولی سې. باور وکړه زه په دا کار کې ډېره راحت او خوشحاله سوم، خطر ده چې کوم سختیانې زه را په یاد کړم، نه دغه د خپل لاس ګټل چې خپل ځان هم ساتم او د غونې یو هغه لرم امید لرم سې هرې خواته که کلمه هغه حد اقل یو څه لرم، او د خلکو د خبرو او د یو بل د احتیاجي تاجیم هم ځان ساتلی ده.
بله ډېر ښه،
څو ګوته نه راته نیسي ستا په کوم طریقه یې ګټې څنګه ګټې، ځکه دغه یو هغه دی روښانه، یو هغه د وظیفه ده ټولو ته روښانه ده چې دا یې څنګه ګټې څنګه ترلاسه کوي. او په زمن کې زما یو بل فکر همدا و چې باید دغه خلک نه ده اکثره ښځې په اصطلاح ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او دوی شغل او هنر لري، خاطر دا که ګلدوزي که خیاطي وي که خامکي کار وي ډېر ښه کارونه زده دي. دوی ته دغه یو تشویق ده، دوی ته دا یو هیله ده چې تاسې خپل وخت نه کمه برامه وي، نه که وخت شانو باندې ځان ما اخته کوي، خپل ځان خپله هم جوړوي سي او ساتلی سي. یو هنر خدای در کړی ده هغه دی کولی سي، سات به مو هم تیر وي او د یو بل د احتیاجي محتاجي به هم نه یاست.
بله بیا دو میرمنو سره ته وغږېدلې، څنګه لري تاسو خبرې قبول کړې کار شروع که؟
خیر یو سیدا د ډېر ښه سوال وکړې، کله زما دا خبره کول البته زما لپاره سخته هم وه، ځکه داسې مفکورو ته یو منفي افکارو سره هغه مثبت چې ټکر کېږي ډېر سخت وي. ما چې کله دا کار کوي ما ورته وګورې زه هم داسې یو بې سرنوشته سیاسره یم، او تاسې هم نو یادمې کړه هم ټوله د یو وطن یو، موږ او تاسې مجبوره یو، نن ورځ په بدحال کې هم زه نه غواړم یو بل ته احتیاج زما څه غلطه استفاده هم کېږي، په دا مجبوري کې غلطه لاره هم انتخابوي، نو بهتره دا ده چې یو داسې کار غوره کړو چې زموږ لاس هم باندې خلاص وي، د یو بل د احتیاجي محتاجي سره هم ساتل شوي وي، او په زمن کې حداقل هغه نور کسان وي. خپلې کورنۍ ته باید یو په نظر کې یو درنوالی ولرو، ځکه موږ خپلې فامیل ته ډېر بې شخصیته معلومېږو، ډېر بې
کار نه یي، بیا دوی دا ومنله چې باید
خبرې سمې ورته وکړې. خیر یو څه دوی ته دا خبرې وکړې، ځکه د ډېرو فامیل لوی لوی فامیل و یا سړی و یا خسرګنۍ ډېر ستونزو سره مخ و، ما ورته یاده کړم راځي زه ملګری کېږم دا کار وغه کړو، او واقعا هم دوی اوس ډېرې خوشحاله دي کله چې دا کار کوي، یو بل ته اخ کوي په ښه قیمت ورته خرڅې، که نه سې خرڅ پروت وي هم پروا نه لري زه درته اخ کوم، ډېرې خوشحالي خپل د خوښي یو شی اخسیس خپل اولادو ته، خپل یو ارمانده پوره کول سي ډېر راحت او خوشاله وي، او کوروداني مې وایي.
بله کوم شمیر میرمنې د غلطه دي چې تاسو ټول لاسي ګنډل کوي، مثلا افغاني کالي ګنډي، څو کسان دي؟
ولا اوس مهال درې څلور نفر یو، او د غسې بيخي ډېر دي، دلته شاخوا نه یو شی جوړ کو بیا ورته ورکو، او دی بیا بل چیرې وړي چې دوی ته دغه شان موږ توضیح کو، بیا هغه ته توضیح کوي، هغه بیا تقریبا شاخوا نو 50 دریات کم شپېته یا کم، هغه مطمئنه وایلی نسم خو ډېر دي.
بله سخت نه ده کار مثلا تاسو کې نه یو ټوټه باندې بیا یخان ګنډي، نستوړی ګنډي، لمن ګنډي، خسته کېږي نه په دې کار کې؟
البته فرشته جانې خستګي هم لري، او کله چې موږ دغه فکر وکړو که خستګي نه وي نو موږ هم نسو کولی سي مخ په وړاندې ولاړ سو، خستګي سره هغه د قدم پیل شروع کیږي. زما د پاره خستګي په دا خاطر نه ده بیلابیل مهرباني د اوس سره مخامخ کیږم، یو زما د پاره مهم دا ده چې حداقل د یو انسان ژوند جوړ سي، یو انسان خپل حقوق وپیژني، یو انسان د بد حالت سره وګرځون، زما د پاره دا د افتخار خبره ده. زما خو لا غوږ زاره بم په یو شل زر لس سره کلداري باندې وسته خو زما د پاره د خلک مهم دي د ټولنه مهم دي صحت عقل دوی خپل حقوق و پیژني ځکه دلته ډیر خپل د حقوق سبې برخه دي خپل ځانوت دي انسان په سترګو ګوري لاند سموش کښینو او دا کار کوو ځکه دا کار کول اسانه کار نه دي ډیر ستونزمن دي خو خیر په شراکت سره او په ګټه سره یو بل سره تقسیم کوو بیا نو خپل تر وسه پورې کار وکړو په یو بل باندې فشار نه راولو نو خوان ځین اخلو کسه هم سخت وي دغه لحظه موږ خپل ځان خپل خونده ورکو
بله د ورځې مثلا څو خانه تاسو ګنده نستورم پکې د لمنم پکې د څومره کار تاسو کوي هر ورځ
دغه خو زه سه جوړوم یعنی د ورځې تیار شانس ټول آماده را ته پرته وي زه د جوړې هم جوړوم درې جوړې ما ته د سلورو جوړې پوری ورسېږم د لباس کوچنې سه جوړوم درې سلورو پوری ورسېږم ټول ورځ ورته ورکم
بازار څنګه ورته پیدا کوي یالته
بازار بیا د سیوی د اکثر د ودونو سکیږي خو یو کلی ده ډیر خلک دی او بیا اموشه ورکو بیا د شیزو ولر سی او غو شوزو تاسو هغه بیا شخوا نور ولسوالی اطراف او تزینه
بله
کیلو تزین هغه بیا د سی ورخشه وینسی بیا نو دو درې شیزو ملګری سی دغه سامان یو سیالت خرڅ کړی وي یا هم ورتای شي وي بیا نو د راسی هغه کم قیمت باندې سی خرڅ کړی هغه قیمت مشته تسلیم کړو
خام مواد تاسو له بازار اخلي کنه مثلا ټوټه اخلي او چورما اخلي او نور د ضرورت وړ شیان تاسو خو اکثره د غلط اسناد بن لري بیا چې ګرځي د پاکستان پولیس ازار نه درکې ته چرته ځي څه کوي اسناد دي چرته وي
تاسو کار نه د کړی د اسشکاره د ول لکه فرض مثال په کابل کې کوم کمپنیان سدي عادته دي دست خو مطلق هم باندې کچیر په یو شزه شک وخت ولده خو پلاس را لنو بیا هر ډول استفاده ستاسو کوي نه نو موږ دا یو کار کوو فرض مثال وس یو دوه درې جوړې ز جوړې کمیابل خور کې د غاړي لستون تیار کالي نه فقط هغه شن آماده کوموش بیا دا یو سپکه غوټه جوړ کې دا یو کسته ورکو سی هغه د ځای هویت ولري یا هم د خلکو سره بلد وي یا ځای نور ته معلوم ده لاري لیک هغه یخ کې هغه کسان سی بلد نه وي او لاري لیک ورته معلوم نه وي هغه نه وز البته دا ظاهره خبره د سیاسر وضعیت سره خو خامخ کې جس کله پاکستاني یو فوج هغه اسکر درته دریج او تاته وای ته سوکی او شنخته کارت دی راکه
بله آید نراتوای مثلا 100 روپی تاسو ګټل
دا کوم شانس منظور درته ولې جې دا یو جوړه شل زره کلداري هم پیدا کیږي په 13 زره کلداري هم ورته خرڅو یعنی کله چې موږ تیار کمه خرڅو سلويش هو تر رسیدي بیا دا سلويش را واخلي کاغه 15 نفر وي کشپش به خلاص به د خپل ترمنځ موږ تقسیم کو
څومره سرمایه باندې تاسو کار شروع کو مثلا تخپل 100 روپی درلودلې نورې خځې دې سره دی غو څو درلودلې
ما قرض واخستې شم ما قرض واخستل سلویر زره نو په دغه باندې مشرو کړه او د نور سیوی اغه نو بیا خپل دغه شانس اخستل په قرض به واخستل بیا بیا هغه قرض سکلو په شکه قیمت خرڅو هغه به مرتور په دغه طریقه باندې میوسه سر دی ریکړه
اوس د قرض بیرته خلاص کړی
قرض می یو څه خلاص کړی دی سره باندې ده
ځکه
کور مصرف هم را د غاړي ده نه د ځان ساتنه او د کور مصرف هم د په غاړه ده
یعنی د سي تاثیرات ویلې سي چې چیرې دی کارت دوام ورکي کولای سي دومره څه وګټي چې خرچ مصارف د کورنۍ پوره کړي خپل پوره کړي
تر هغه وخت پورې چې زما د خارج یو لاره لیکو برابرۍ جو غواړم چې بس دا کارت د ما ورکم او حد اقل په خلکو کې بدلون راولم ما وزنې هدف مې دا اوسې د شزه په یو کار باندې مصروف اوسې د نه کا فکرو د سواد نه لري د دوی د پاره داسې مستقیم یو کورس یا یو هغه خلاصول یعنی زه سی خپل دوی ته یو تدریس ورکوم یو ټریننګ ورته برابروم دا بیرته مقابل ما ته یو منفی هغه اخکیش د دوی کوم فکر سي دا هغه په مطابق زو سره ولاړستم څو دې د کوم طریق سره د ژوند خوند اخیستې او خپل په ژوند پوهېدې سه
په اخر کې به دا غاسي کسانو ته د تاسو مشوره چي مسولیت ورلغړې د څنګه دوی د ژوند ستونزو ته وګور کړی او مشکلاتو ته تسلیم نسی
دا خصوص اکثر زو سر مخ کې جام البته زو ته یادون سه زموږ او تاسو ټولنه او کوم فرهنګ سي ده دا مش د مستقیم نه سو بدلولې یعنی ډایرکټ وار نه سو باندې کولې وخت نسی او په زمون کې دا شسته یو ځنې هدف می دادم کچيري تاسو د ستونزو مشکلات سره مخ سي او تاسو ته ضعیف او سي خو فزیکی تاسو ضعیف کیږي او روحي او سر زپل کیږي نو به تر دا ده سره ولاړ سي خپل ځان خپل یو هله ورکی خپل د اولادو په خاطر کغواړي سي یو ښه اولاد او یو ښه ژوند مخته ولري نو تاسو د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړئ مبارزه سره وکړئ که هر څومره ستونزمن کار وي را ولاړې چې خپل ساتم شکې ته روي او حد اقل خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړي. هدف می دا د ست په یو طریقه را ولاړ سو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، ځان د پاره یو داسې هغه مشخص کړي چې حد اقل هغه ست شخصیت باندې جوړ سي او داس هدف وټاکي.
ډیر زیاته مننه ځوان دی، سلامات اوسې.
خیر سه فرشته جان.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت باندې کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته د حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک با خبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او بی‌طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره د خدمت وړاندې کی، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کیږي. او دا د افغانستان په تیر شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان د آزادۍ موضوع ولا چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د آزادۍ له حق نه محرومه کړل، دغه همدغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوه ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وټان ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي، دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر په صحرایي توګه محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي. او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده، او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې، سره له دې چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو خپل خبر کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان، دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي، دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار.
پرته له شک ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغه خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي په ساده او الفاظ او د ښو طریقو نه، چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده، د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي. او رسنۍ بې طرفه دي، یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو، اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډېر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنویروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د مونږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي یا هغه یو بیل بسته چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوي اوسي. نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده، اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي، حکومت یې مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانېږو چې ښه تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بې طرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده، واقعا د خواشینۍ ځای ده، او زمونږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلی دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اورېدلی دي، څه م لیکلي دي له هغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقوقو په هکله آگاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي. کله هغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي، په کلي بانډو کې څه وضعیت و دی، عامه پوهاوی د نشتون له وجې؟
ډېر مهرباني. ګورې، طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کاله پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې، ما په افغانستان کې ژوند کوم، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کړ، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکړي، یو یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي، او نسبت اوس نه، اوس خو لږ څه ښه شوي دي، خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله. او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي، لکه پوهنتونونه یې وتړل، مکاتب د نجونو په مخ وتړل، د کار له حق نه یې محروم کړلې، د رسنیو او د مواردو کې، له دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و، د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل خزی په بدو کې ورکول کېدلې، که چېرته یو قتل موضوع مطرح کېده، د خزی د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي، دا حق نه خو محرومي دي. په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم خزی له ډېرو حقوقونه محرومې وي، او دوی با خبر هم نه ولي. او هغه مراجع، یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو اوسني نظام کې هم ده، خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله، هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره و تاور شی و مراجعه و که پاقه وقت کشتون ندرلوده دیر ضعیفه وی او که او کولی هم دیر موارد بدوی لکوز چه دخل و ازهان و بر بنسط بندی و فیصله کهی فقط او ملا به ناست و مغد سبه چه پر نظر که راتلل کولی پاقه دوره که دی خوز لپاره و دیر طور دوره اقه وقت که مولا اوز هم تر حقی بطر خدش مقایسوی شکل با اوز ممکن دی لپاره چه رسانه یا چه شتونی ده اوز خود زمانه تغییر کرده شل کال وقت تر شویده اما پاقه وقتی محرومیتون بیخی دیر وله او دا اقه وقت هم دی طالبان یا غلط سیاست و زکر خزینه دی نیمی نزیات و دی طولین برخه ده او دیر اردی نده چی خزینه باید لخول و حقوق و نبرخوردار بوسی اوز هم دی نو پتوله که دی دوی دا تگلاره سامانده شپیتو او یا و فرامینش او خواهی چی دوی ورکری دی ممکن دیر کمی پا گشت باندی ویسی ولی پا تاوانی چی دوی ده اساسی حق محدودیت بکی راولی یا پا کامل توگا محرومه کی خوشنه سر باید ویو چی وز دیر دی او پا تیره که هم دوی امدغه چی فرامینو پا اساس باندی دستون زیر راوسته ولی
یا و چه بل چی مخی تردیس طالبان وقت ورسی که دی جمهوریت پا وقت که په اکثره سیمو کې دا رقم مفکوري خبرېدلې چې طالبان اوس د شل کال مخکې طالبان نه دي، طالبان بدلون کړی ده، دوی به چې د ځل راځي حکومت ته رسیږي مکتبونه به پرانیزي، ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري، د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس. تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه؟ اولې طالب ته یو نوادي خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت بی؟
دلته ما په آن دوه خبرې دي، یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسلې کې لاس درلوده په دې اصطلاح د دسیسه کې چې دوی د حاکم شي، او له بلې خوا نه د موږ ناپوه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي نظر نه ورکوي د دوی په اړه، او ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي. په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي، مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي، دوی ته توجیه ورکوي. نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده. دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله، ولی کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي. حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده، ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ همدا ستونزې را حل کړي، عدالت پلی کړي، قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي شي دي هغه په نظر کې ونیول شي، رشد کی او په ټوله کې عدالت تامین شي، په دې مسیر نه دي. نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي، خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي، هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي، ولی هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنکړل شي. محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼایي راشي په دې
موارد کې. ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمېر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو همدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډیر زیات زیان لري، کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسی و حقوقی و در ټول موارد کې تر ټولو عمده زیان د عام خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلومات ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کیږي، دغه په خپل یو ستر زیان ده. د دې تر څنګ طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کیږي، هغوی د خپلو حقوقو نه برخمن کیږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګ مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې کیږي، نو یوازینۍ لاره یې چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان، یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې بحث وشي، نو دغه ټول ضررونه یې بېرته خلکو ته رسېږي. په دې مواردو کې دې کې هېڅ شک نشته، ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چار چلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې که داشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې. دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي، امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د خطیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون څلور دېرشمې مادې ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله، مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو هم غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجیګ شي، تر څو دا وضعیت نو شته. ډله حاکمه ډله اسلامي امارت ته ارتي شده، دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي، د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي. پرته له هغې نو خلک ګوښدهیي کیږي، خلک په تاریکۍ کې رامنځته کیږي. او دا موږ تجربه کړي په تا پنځه څلوېښتو کلونو کې، ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل، رسنۍ یې بندې کړي، محدودیتونه یې راوستل، اما نتیجه یې ور نه کړله، بقایې ډېر کمه وله. اول خو دوی په خپله په تېرو پنځو کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړ همدغه و چې دوی ګونګ روان ول، دوی شفافیت نه و، رسنۍ نه وي، مثلا قانونیت خواته نه و. او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي، یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد و ظلم نه کار اخیستی ده. او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دي هغه اساسي حق ته ورته محدودیت راولي، مثلا اساسي قانون جوړ نکي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کي، او د دې تر څنګه دوی په خپل تګلاره باندې باندې رقم مخته. یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده. دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې، د ضرورت پر بنسټ باندې، خو ودګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې، داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي، مثلا سیال شي، له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي، متوازن انکشاف رامنځته شي، په هر څانګه کې پرمختګ وشي. دغسې یو میکانیزم د کار وکړي، او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده. موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي، په میاشتو میاشتو یې بندیان کړل، او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. له دې نه باید ډډه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه. سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری